خوشحال ویدیو ده وخت په پېښور کې د غرمې یو بجه سوې ده نن د نهه سه شنبه ورځ او د 2018 میلادي کال د مئی لسمه نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال ریډیو په روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په روان خبرونه کې به واوري چې د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا ویلي چې د اسامه موجودیت د استخباراتي ناکامي ده بل پلو په نوشاره کې پر پولیس چیک پوسټ په بمبي چاودنه کې د یوې ښځینه پولیس سربیره یو عام کس مړ او اته نور ژوبل سوي دي په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو خو په لومړي سر کې به پامیر ساحل ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مخبر کړي
د مشال رادیو خبری سرټکی لکه څنګه مو چې واوریدل په نوښار کې د ریموټ کنټرول بمی چاودنې له کبله دوه کسان وژل شوي اته ژوبل دي د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هغه تورونه ناسم بللي چې ګوندې د پاکستان دننه د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن لپاره ملاتړ او د امریکا د کالیفورنیا ایالت پخوانی والی او د انګریزي فلمونو پیاوړی اداکار ارنلډ شوازنیګر له خپلې ښځې ته واده 15 کلونو وروسته بل شوی دی بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا په نوخار کې د پولیسو پر یوې پوسټې د ریموټ کنټرول بم برید شوی دی چې پکې یو خزینه پولیسا او یو عام وګړی ژوب وژل شوی دی د نوخار د پولیسو مشر قریش خان په دې اړه مشال راډیو ته وویل
دا چودنه انصار تقریبا اتنی بجی زمونږ په یو چک پوسټ باندې شوی دا چې دا چک پوسټ د کچرې په دروازه باندې قائم دی په دې چک پوسټ کې دا آی ای ڈی اٹیک شوی دی او پدې کې زمونږ یو لیډی کانسټیبل شهید شوی دا او یو پکې یو عام سړی شهید شوی دی دین علاوه زمونږ سلور پولیس اهلکاران زخمیان دي او سلور عام خلک پدې چاودنه کې زخمیان شوی دي
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هغه تورونه عجبه بللی دي چې پکې ویل شوی د امریکایي ځواکونو لخوا په دې هیواد کې د اسامه بن لادن وژنه د پاکستان کمزوري یا د القاعده د مشر په پټولو کې لاس لرل خي ګیلانی د بیان پارلمان ته د وینا پر مهال ورکړی دی نو موړی وویل
It is disingenuous for anyone to blame Pakistan.
دا کار رښتونه نه دی چې پاکستان یا د پاکستان دولتي ادارې دي سره د آی اس آی او پوز له القاعده سره په ملګرتوب تور نه کړل سي.
ګیلانی دا هم ویل چې پاکستان پر خپل پوز او استخباراتو پوره باور لري ګیلانی زیاته کړه د امریکایي ځواکونو د هغې چاپې پلټنه به کوي چې پکې اسامه بن لادن ووژل شو او دا چې د پاکستان پوز به د روانې میاشتې پر مهال په دې اړه پارلمان ته معلومات ورکړي ملګرو ملتونو ویلي سوریا یا شام د هیواد جنوبي ښار درې ته د تګ لارې تړلې دي دره د حکومت ضد مظاهرو خونړی ځای دی ملګري ملتونه غواړي د حالاتو د جاج اخیستو لپاره دره او د مظاهرو نورو ښارونو ته خپلې ډلې واستوي د ملګرو ملتونو یو بیان فرحان حق وایي ملګري ملتونه د ولسمشر بشار الاسد له حکومت سپیناوی غواړي چې تېره اونۍ د دې سازمان له عمومي منشي بانکیمون سره د داسې ډلو پر لیږدولو سلا کړې وه همدا مهال د سوریا ځواکونو پر هومس ښار خپلواک لا نور پیاوړی کړی دی او د رپورټونو تر مخې پر ودانیو نښه ویشتونکي پوځیان ودرولی دي او په سلګونو فعالین یې نیولی دي په مارچ کې د ناکرارۍ تر پیلېدو وروسته تر اوسه په تاوتریخوالي کې لږ تر لږه 800 کسان وژل شوي دي د لیبیا په پرازمینې ترابلس کې بیګا د شپې چاودنې اورېدل شوې چې ښایي د ناټو د توغندیو د بریدونو دي رویټرز خبري اژانس وایي د لیبیا د مشر معمر قذافي کمپاونډ په نښه کړل شوی دی خو په دې اړه نور تفصیل نه دی راغلی د فرانسې خبري اژانس سی اف پی ویلي د ناټو جیټ الوتکو په شاوخوا 3 ساعتونو کې 8 بریدونه کړي دي د اژانس په وینا دا پر ترابلس ډېره درنه بمباري ده د اوکسفام په نامه یو نادولتي اداره په خپل تازه رپورت کې وایي که چیرې بهرني سرتیري له افغانستان ووځي نو د دې هیواد وګړي ښایي د خپلو ځواکونو لخوا له خطر سره مخامخ شي رپورت وایي د تیر کال پر مهال د ملکی وګړو د ټولې مرګ ژوبلې 10% برخه د افغان پولیسو او افغان پوز له لاسه مخې ته راغلې وه اوکسفام پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې په لا ښه ډول دې د افغان ملي ځواکونو روزنه وکړي د ناټو په مشرۍ کې نړیوال ځواکونه په جولای کې د وو سیمو امنیت چارې افغان ملي پوځ او پولیسو ته سپاري او د چارو د سپارښت بهیر به په 2014 زیږیز کال کې بشپړ شي د امریکا د کالیفورنیا ایالت پخوانی والی او د انګریزي فلمونو پیاوړی اداکار ارنلډ شوازنیګر لخپل خځه د واده تر 15 کالونو وروسته بیل شوې ده. شوازنیګر د 35 کالونو دی او د پخواني خځه د 55 کالونو ده. شوازنیګر ویلي اوس هم غواړي بیا فلمونه جوړ کړي. د شوازنیګر په مشهور فلمونو کې ټرمینیټر شامل دی. د ایران دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد پارلمان د 508 ارب امریکایي ډالرو بودیجه یا بجټ منظور کړی دی چې د تیرې بودیجه پرتله 30% زیاته ده. دولتي خبري اژانس سیرنا وایي په بودیجه کې د زیاتوالي لاملونه د انرژي او خوړو لپاره په مراتو کې کمی او په نړیوال کچه د تیلو د بیو لوړیدل دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. په روان خبرونه کې مستاسو لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د اسامه بن لادن د وژنې او په پاکستان کې د هغه د اوسېدو په اړه به پلټنې کوي. نوموړي یو ځل بیا د اسامه موجودیت ته د استخباراتي ناکامۍ نوم ورکړی دی. بل پلو په نوشاره کې پر پولیس پوستا باندې په بمی چاودنه کې د یوې ښځینه پولیس سربیره یو عام کس مړ او اته نور ژوبل سوي دي. په بنو کې سرکاري ملازمینو د تنخواه د زیاتوالي لپاره بیا مظاهره کړې دي.
منګای 300% ډیر شو. امیر سرکاري ملازمینو وحیده ده طبقاتو چې صرف تنخواه سره تعلق لري.
د پېښور په باچا خان چوک کې د سپینجری بابا حال درکو چې د تیر لس کلونو څخه بیل سماوزي د دې چوک خدمت کوي.
زه وات افغانستان کوم څلور کال لیکر بار جلسې د جلا وطنم زه هغه وخت د پښتون زلمی کمانډر
او دروان خبرونې په پای کې د ځوانانو لپاره ځانګړي 19 پروګرام د پیغلو او ځوانانو ژغ اوریدل هم مه هیروي. گران اوریدونکو زموږ شغ له مشال ریډیو خبري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 10 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونې لري. او سره ځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی اعلان کړی چې په ایبټ آباد کې په امریکایي عملیاتو کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې پلټنه به کیږي. نوموړي پارلمان ته په خپل وینا کې وویل د دې پلټنو لپاره به د لیفټننت جنرال جاوید اقبال په مشرۍ یو جرګګي جوړیږي چې په کې به د پاکستاني استخباراتو ناکامي او د امریکا له لوري یو اړخیزه پوځي عملیاتو پلټنه او ګروېژنه کیږي. په پارلمان کې د مخالفو ګوندونو لخوا هم د ایبټ آباد د پیښ په اړه پر حکومت نیوکې شوي دي. نور حال په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل په خپل ډیر راپور کې راکوي.
کمی اسمبلی کې د پالیسی بیان ورکولو په وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې د تیرې سمودې راسه پاکستان د نړیوالې ورورولۍ سره په شریکه د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بوختې. ولې دې دوران د پاکستان کامیابی او قربانې دواړه د سره سمې نه دي. د وزیر اعظم وینا وا چې ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن د اوسېدو او امریکایي کاروایې د پلټنو لپاره د لیفټننت جنرال جاوید اقبال په مشرۍ کې یو ډله ټاکلې شوې ده. نوموړي زیاته کړه
has been an intelligence failure. It is not only us but of all the intelligence agencies of the world.
او د کې د استخباراتي ادارو ناکامي شته. خدا ناکامي یوازې زمونږ نه ده بلکې د نړۍ د ټولو ادارو ده. اسامه او القاعده 1300 کلونو کې مختلفو استخباراتي ادارو ته دوکې ورکړې دي. دوی نه یوازې په آی اس آی بلکې نورو ډیرو نړیوالو ادارو هم بریدونه کړی دي. آی اس آی هغه اداره ده چې سی آی ای ته داسې معلومات ورکړي چې پایله کې اسامه په هغه ځای کې وجل شو. د کومې په حق لچ ورته آی اس آی ویلی وو. بیا هم موږ لګیا یو دا پلټنې کوو چې اسامه بن لادن څنګه په ایبټ آباد کې اوسېدو او د دې لپاره د پارلیمان مشترکه غونډه د روانې میاشتې په 14 نیټه رابلل شوې ده او ما پوځي چارواکو ته ویلي دي چې په دې معامله ایوان ته یو پټه خبرونه ورکړي.
I have directed the concerned services authorities in the armed forces to impart an in-camera briefing on the subject.
د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وینا وا چې د 13 درې لسیزو راسه پاکستان د کړکیچنو حالاتونه راتیریږي. ولې د دې حالاتو ذمہوار باز نړیوال قوتونه هم دي. وزیر اعظم وایي
Who was responsible for the birth of Al-Qaeda? Who was responsible for making the myth of Osama bin Laden?
د القاعده د پیدا کولو زموار سوک دی د اسامه بن لادن نه د بلا جوړولو زمواري د چا په سر ده. تاسو ته د افغانستان او سوویت یونین جنگ نه دی یاد؟ ټولو لویو طاقتونو دلته د خپلو مفاداتو لپاره کار کړی دی. دې خلکو ته به مجاهدین ویل او جهاد به ورته د مقدس امانت په حیث ور یادولو. په خپله خو لاړل، جنگ ختم شو، حضور یې لا اوس هم پاکستان ته رسی. نن هر څوک په پاکستان لاس پاکوي او په پاکستان تورونه لګوي. پاکستان په یوازې سر د نورو د غلطو پالیسو او ناکامو ذمہوار نه دی.
پاکستان الون cannot be held to account for flawed policies and blunders of others.
بل طرف ته قومی اسمبلی کې د مخالف ډلې مشر چودھری نثار علی خان د وزیر اعظم په تقریر سخت ټکونه وکړه او وی ویل چې د هغه تقریر سره د اولس پښتنو ته ځواب ترلاسه نشو او هغوی اوس هم هغه شان نه خبر دي لکه چې یو اونۍ وړاندې وو. چودھری نثار علی خان زیاتوي، نن وزیر اعظم د دو ټکو ویلو دپاره تیار نه دی چې ووایي چې دا حمله نه یوازې زموږ په خپلواکۍ او ازادۍ حمله ده، بلکې دا د نړیوالو قانونونو او د ملګرو ملتونو د قراردادونو هم خلاف ورزي ده. باید چې نن وزیر اعظم په ښکاره ډول دا پیغام ورکړی وو چې که د دې نه پس ستاسو جاز راغی، که هلیکاپټر راغی یا که ډرون راغی، مونږ به ولو. که دا هم نشي ویلی نو کم از کم دا خو به ویلي وو کنه چې مونږ به دا معامله د ملګرو ملتونو په اسمبلی کې راپورته کوو. خو بدمرغي دا ده چې زمونږ وزیر اعظم پیغام چاله ورکوي. پالیسي بیان د چا لپاره دی؟ دا که زما د قوم دپاره وو نو دا به په اردو ژبه کې وو، خو دوی خو نور څوک خوشحاله وي، ځکه یې تقریر په انګریزي ژبه کې وکړو. د چودھری نثار وینا وه چې د پارلیمان راتلونکې مشترکه غونډه باید چې پخکاره وشي او چې اولس کمې پوښتنې کول غواړي د خپلو منتخبو نمایندګانو د لار خپلو سوالونو ته ځواب عمومي، او د دې غونډې ډیره لږه برخه د ان کیمرا وشي، د کوم نه چې ملکی مفاداتو ته خطره راولاړی دی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي. زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د امریکا د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارنی ویلي امریکا له پاکستان غواړي چې د اسامه بن لادن له درو کونډو میرمنو سره د خبرو کولو اجازه ورکړي چې د القاعده شبکې په اړه معلومات ترې واخلي. هغه له پاکستان سره د اختلافاتو خبره ومنله، خو پر دې ټینګار وو چې له پاکستان سره د همکاري اړیکې پر ځای کول ډیره مهمه ده. په دې اړه نور حال له واشنگتن څخه د مشال رادیو همکار هارون باچا په خپل دې راپور کې راکوي.
په داسې حال کې چې راپورونه ښایي د پاکستان په خاورا د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته د امریکا او پاکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوي، سپینې ماڼۍ تېره ورځ له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې امریکایي چارواکو ته دې فرصت ورکړي تر څو د اسامه بن لادن له دریو ښځو سره چې دا مهال د پاکستان په ولکه کې دي د لیدنو په ترڅ کې د القاعده شبکې په اړه معلومات ترلاسه کړي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کیرنی په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته وویل امریکا د خپلې قومي سلامتیا د خوندیتوب په خاطر غواړي له پاکستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. لکه څرنګه چې موږ مخکې هم ویلي دي، د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلق مهم او پیچلی دی. پاکستان سره د تیرو څو کلونو د همکاریو په ترڅ کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې مهمې ګټې لاسته راوړل شوې دي. په نړۍ کې تر بل هر ځای زیات د پاکستان خاوره ده چې ګڼ شمېر ترهګر پرې وژل شوي دي. ښاغلي کیرنی د دې خبرې په ادراک کولو چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اختلافات شتون لري زیاته کړه چې د اسامه له وژنې وروسته لا هم د القاعده پر ضد جګړه دوام لري چې د ده په اند د دواړو هیوادو له مضبوطو همکاریو پرته به په ګرانه سرته ورسي.
In consultations with the Pakistani government at many levels.
زمونږ له پاکستانی حکومت سره د اسامه د خزو او د هغو نورو شیانو په اړه چې د امریکا د ځانګړیو ځواکونو له عملیاتو وروسته به ښایي دوی سنبال کړي وي، د معلوماتو د ترلاسه کولو په موخه په ګڼو سطحو خبرې اترې روانې دي. موږ به دغه خبرې اترې جاری وساتو، ځکه چې زمونږ په باور له پاکستان سره د همکارۍ یو تعلق ټینګ ساتل زمونږ د قومي سلامتیا له پلوه ډېر هم د ارزښت وړ دي.
It's in our national security interest to do so.
دا یو پختنی په جواب کې چې آیا صدر براک اوباما د پاکستانی چارواکو په دغه ژمنو چې وایي په دغه هیواد کې اوسامه بن لادن سره د مرستو کوونکو پر ضد به بې طرفه پلټنې پیل کړي. یقین کوي یو کسنګا د سپینې ماڼۍ ویان جی کیرن ویل لازم ده چې امریکا او پاکستان دواړه په دغه لړ کې خپلې خپلې ذمهوارۍ وپیژني. موږ باوري یو چې هغوی به پلټنې وکړي، یو هیله مند یو چې سرته به ورسوي. هم موږ خپلې پلټنې هم پیل کړي او دا د همکارۍ د ملګرتوب هغه برخې دي چې موږ مخکې هم کارولې دي او غواړو چې په راتلونکي کې هم دغه اړیکې ټینګې وساتو. بل پلو بیا د امریکا متحده ایالاتو لوی سارنوال اریک هولډر فرانسي ته د خپل سفر پر مهال خبریالانو ته وویل زردا چې په کیوبا کې د ګوانتنامو بې زندان چې شکمن ترهګر پکې ساتل شوی دي د تړلو پریکړه مخې ته راشي. خاغلی هولډر زیاته کړه صدر اوباما اگر چې د یاد زندان د تړلو په حق لکړې خپلې تیرې ژمنې عملي نه کړې شوې، ولې اوس مهال هم هغه او هم په خپل ځای له دغه ځایا د ترهګرو د وستلو په حق کې یو چې ګڼو، په نتیجه کې به د امریکا قومي سلامتیا لا هم پسې پیاوړی شي. د امریکا لوی سارنوال البته دا خبرداري ورکړل چې د اوساما بن لادن په وجل کېدو سره د القاعده خطر لا هم وجود لري، چې د نوموړي په خبره د یاد شبکې ځینې کړای غواړي امریکا او د فرانسې په شمول د دې نور ملګري هیوادونه په نخښه کې. د یادولو ده چې صدر اوباما د خپل ولسمشرۍ په لومړي کال د ګوانتنامو بې زندان د تړلو او دغلته بندي تر هغه د امریکا زندانونو ته د انتقالولو خبره کړې وه، چې ټاکل شوی را روان کال به د دوهم ځل لپاره د امریکا د ولسمشرۍ په ټول ټاکنو کې برخه واخلي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور. د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي په ایبټ آباد کې د اوسامه بن لادن وژنه یو ښه خبر دی، خو بده خبره دا ده چې د امریکایي پوځونو له دې عملیاتو پاکستان نه خبر. دا خبره د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر او د حکومت بیان میا افتخار حسین کړی دا. ویلي دي چې پاکستان باید یو مخیزه تګلاره ولري. په دې اړه نور تفصیل پېښور څخه د مشال رادیو خبریال غلام غوث را کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی دی چې په ایبټ آباد کې په امریکایي عملیاتو کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وجنه د دغه عملیاتو روخانه اړخ دی. ولې د خیبر پختونخوا د حکومت تر مخه په ایبټ آباد کې د دغه عملیاتو تور اړخونه دادی چې په دې عملیاتو نه حکومت خبرو او نه د پاکستان استخباراتي ادارې او یو بل هیواد په پاکستان کې عملیات ترسره کړل چې د پاکستان د خپلواکۍ په ضد یو ګام دی. د خیبر پختونخوا د حکومت دا سرګندونی د صوبایي حکومت ویان میا افتخار حسین د خبریالانو سره د خبرو اترو پر مهال مخې ته راغلی. په دې لړ کې د صوبایي حکومت ویان میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
دا سره چې مونږ خپل موقف ډیر په سر کې واضح کړی دی. زمونږ موقف بالکل واضح دی چې د دې اپیسوډ د ټولو نه روښانه پہلو چې کوم دی هغه د دې چې پدې کې بین الاقوامي د شهادت د القاعده سربراه چې کوم دی نو هلاک شوی دی، هغه مړ شوی دی. د دې نور مطلب چې تاریخ پہلوګان مطلب چې هغه شته وغه دا چې زمونږ حکومت خبر نه، زمونږ سکیورټی ایجنسی خبر نه، او یو بل ملک راځي او هغه زمونږ په ملک کې کاروي کوي، دا زمونږ د ازادۍ د خود مختاري منافی ده. لہذا مونږ کوم دی نو د سفارتي سطح باندې په کار دی چې حکومت د دې خبرې نوټس واخلي او د دې خبرې تپوسو کې.
د خیبر پختونخوا د حکومت ویان میا افتخار حسین دا هم وویل چې کچلی د ترګری په ځد د دوه مخیزي پالیسۍ په ځای یو مخیزه پالیسۍ اختیار کړی شي، نو بیا به د پاکستان د خپلواکۍ په ځد بل کوم هیواد هیڅ قسمه ګام نشي پورته کولی.
او وخت اوس داسې راغلی دی چې مونږ هغه پالیسۍ خپل کو چې هغه یو روخوي یو لکه یو ستوي پالیسۍ چې ستا په پښتو کې وای چې هغه پالیسۍ وي او مونږ چې کوم دینو په غیر روان شو نیخ په نیغه دهشتګردۍ په خلاف د هغې د خاتمې چې کوم دی دا جهاد جاري وساتو چې دلته دهشتګرد نه نو بل به چاته بیا بانه نه جوړیږي چې هغه راشي او زمونږ د ازادۍ او د خود مختاري منافی اقدام اوچت کړي.
دا چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د وژنې نه پس القاعده شبکې ته څومره زیان رسیدلې دي او آیا امریکای خپل هدف ترلاسه کړی دی او کنه، د دې پوښتنې په جواب کې میا افتخار حسین وویل
د شتګردي یو فرض سره تړلی نه دا، خو د شتګردي خو یو ذهن دی، هغه خو یو فینامینا دی، هغه خو مطلب یو تنظیم دی، ارګنایزیشن دی. دې کې شک نشته چې اوسامه په وجه باندې به دې کې کمی راځي، د دې حوصلې به مطلب کمزوري کیږي، د دې تنظیم به چې کم دی نو کمزوري کیږي. خو داسې نه ده چې د شتګردي ختمه شوه، د شتګردي تر خاتمې پورې جهاد چې کم دی جاري ساتل پکار دی. خو زه په دې کې مطلب زموږ نظر دار چې د پاکستان دننه د پاکستان حکومت د پاکستان فوج د پاکستان پاکستان د عوامو ذمہ واری ده او پکای چې موږ دا ذمہ واری سر ته ورسو خو کدا د شتګر دل تی وینو بین لکوامی قوتون ته بده خبره اجازه خامخا مطلب چې په دې سوچ کې چې دا د شتګر لسکاله دولس کاله دیارلس کاله څنګه په دې خبره باندې لہذا زما ډیوټي ده چې پاکستان په خبره ختم کوم د افغانستان د حکومت او د نیټو فوج ډیوټي چې د افغانستان په خبره ختم کی دا زمونږ ټولو مشترکو په دې وخت کې مطلب د خبرې ضرورت ته اوس دو سامه مرچ کم دې ډیر پیچیده سوال نه روچت کړی دي خو چونکه ډیر نازک مسله ده زمونږ د ملک د بقا مسله ده او ز ډیر په دې مسله کې کوشش کوم چې محتاط خبرو خدا چې کله امریکا په دې طریقه باندې کمپین شروع کړي دا غي بیا ډیر خطرناک نتایج مطلب په دې دنیا کې راوتی دي مونږ کوشش کوو چې دا خطرناک نتایجو ته خبرو نه رسی او د پاکستان به کام چې کوم دی دا مطلب یقیني شي او دا چې کوم واقعیت شي چې دا دوباره ونه شي
مشال ریډیو د حقایقو رابرسرون کې
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو غوري او زو د خیبر پښتونخوا د نوښاري پر لور د خیبر پښتونخوا په نوښاره کې لوي به می چاودنی یو شزنه پولیس او یو کس وژلی او اتنوري جوبل کړی دی چې څلور پکې پولیس دي د نوښار د پولیسو مشر کوریش خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې چاودنه د زلي کچری مخې ته د پولیس پر یوې چوکۍ رامسته شوی په پېښور کې د مشال ریډیو خبريال غلام غوس له ډی پی او کوریش خان څخه د پیښې حال پښتلی غواي
دا چودنه انصار تقریبا اتنی بجی زمونگا پا یو چک پوسٹ باندې شوی دا چې دا چک پوسٹ د کچرې په دروازه باندې قائم دی په دې چک پوسٹ کې دا آی ای ڈی اٹیک شوی دی او په دې کې زمونږ یو لیڈی کانسٹیبل شهید شوی دا او یو پکې یو عام سړی شهید شوی دی دین علاوه سلور پولیس اہلکاران زخمیان دی او سلور عام خلق پدے چودنے کے زخمیان شوی دی
خجی زخمیان چرته وړل شوی دی او د ای جی ډی اٹیک چې تاسو یو یو زمونږ اوریدونکو ته په ساده الفاظو کې د دې لږ وضاحت وکړي
ای ډی دا خود ساخته بمی چې کوم د شوی د ایکسپلوزیو نه د باردی مواد پکې استعمال شوی او دا خود ساخته بم په ریموت کنټرول باندې د موبایل ټلیفون په ذریعہ باندې دا 14 نشوي دا دا زخمیان دلته زمونږه مقامی هسپتالونو ته ورل شوی دي چلته اوی ته ابتدایي طبي امداد جاری دي
د نوشاری د پولیسو مشر کوریش خان وو چې په دغه ځای کې د بمی چاودنی حال راکوي چې په ترڅ کې د وې شزنه پولیس په شمول یو کس مرسوي او اته نور جوبل سوي دي ګران اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو په نوشاره کې یو وکیل چې د دې پیش اني شاهد دی په دې اړه زموږ ته معلومات راکړي او له دې ځای څخه د مشال رادیو همکار داوود خټک له دې څخه پښتلی چې دا پیښه څرنګه او رامنځته شوه او د پخپلو سترګو څه ولیدله د نوښاري یو وکیل په اړه وایي
دا کوم ځانمرګي بریدو او کنا د غزې کې سره پورونه داسې هم وایي چې د غزې کې د غبم د مخ کې نه خخ کړې شوی
نو دې 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 کې خصوص خاص خبره نشي کولی ځکه چې بعض خلک وایي چې د موږ وکیل چې کوم په خپل سر کې دا وایي چې د لیرې شنو دا لري دا غلا کوي دا نه کوښوا نو دې په غار کې وبېګو دې نه دا دې چې کوم نو راځي چې وارسو لیرې پولیس ته والا کو کنه ځکه دې پولیس ته والا په بدل تن کې تر شوې دا بلې لیډی پولیس ورته کې بیا پټه او دا بلې لیډی په پټه لګېږي دا څه مطلب چې څه معنا ده او څنګه شي دا د لښ پټه لګېدلی نو دې باره کې څوک تر اوسه بولا دا صحیح ته نه شي دا خودکش دی او ګر پلان کې دی دې ټول معلومات تر اوسه بولا نه شته دی کچرو ګیر چې نو هم بالکل لکه ختل شو دی او برزین دې هم بالکل غوړې درې دي ولان دې غرم کړل ستر شو دی معمولي غوندي
اوس اوس دغل د څه صورت حال دی او وکیلان کوم احتجاج وغیرہ خو نه کوي
نو وکیلان خو غوندي میټینګ کې کنه ایمرجنسی میټینګ کې کال کو د جان عمران او مختلف برمون راځي نه نو سیاسي خلګون راځي کنه خپل غن راځي کوي سکیورټي والے باندې خبرې کوي
ګران اوریدونکو په نوښار کې یو وکیل جوهر شاو چې په دغه سیمه کې د ریموټ کنټرول بمی چاودنی د سترګو لیدلې حال راکوي
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونږ دا سې لیکو
MASHALRADIO.COM
ګران اوریدونکو هر د نوی چې د مشال ریډیو ټولی په خوانی او نننی خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ زموږ د انټرنیټ پر پاڼه هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي تاسو کولای سي چې د خپل ټلیفون لاري هم د مشال ریډیو پر انټرنیټ پاڼه باندې زموږ خبرونه واوري او هلته چې څه مطالب دی ریپورتونه دی هغه اولولي او زو د کراچي پر لور په کورم ایجنسی کې د سورلو په ګاډو او په سیمه کې د زیات سوي اخوډه په اړه په کراچي کې د دغه سیمه سره تعلق لرونکو طالب علمانو مظاهره کړې ده مظاهرونو غوښتنه کول چې د پاړه چنار او پېښور ترمنځ دی تیر سوي لار ژر تر ژره د وسلوالو څخه پاک کړل سي او په سیمه کې د امن قائم کړل سي په دې اړه نور حال کراچي څخه د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی په خپل دی راپور کې راکوي
د کراچۍ په بیلابیلو یونیسټو او کالجونو کې د کرم ایجنسی سره تعلق لرونکو شاګردانو د کراچۍ پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه چې پکې په سلګونو زده کوونکو برخه واخیسته مظاهرینو ویل چې حکومت دې په پاړه چنار کې د سورلو په گاړو د ترسره کېدونکو حملو مخه ونیسي مظاهرینو په لاسونو کې بینرونه نیولي وو چې په لیکل شوی وو موږ په پاړه چنار کې د ترهګرو ختمول غواړو دوی په سیمه کې د ترهګرۍ د لړۍ په ضد توده نعره بازی هم وکړه کې شریک یو تن د مظاهره کولو مقصد د ټکو کې بیان کړو
د مظاهره نه مطلب دا دی چې مو څلور کالونه مولیاري باندې شه دي مو باندې ګورنمنت طرفه دهشتګرد وار امپلیمنت شوی دی مو دهشتګرد وار ختمول د پاره مو دي زیرو تی یو چې مو کومه طالبات دي مو سره کوم زیاتې شروع دي مو کوم کنوایه کې ګاډي چې هغه باندې کوم طالب دهشتګر حمله کوي څو روزانه مو قتل کیږي مو تر ټوکی ټوکی تانه راځي او حکومت د دهشتګرد په خرابې څه قسم ته اکشن نه خري
د مظاهرینو وینا وا چې د تیرو څلورو کلونو راهسي د کرم ایجنسی په لکونو خلک د ترهګرۍ اخکار دي د پیښور او پاړه چنار ترمنځ لار وسلوالو ترهګرو بند کړی دا چې لوجه یې د کرم ایجنسی خلک د صحت او خوراک ترڅنګ د ټولو بنیادی سہولتونو څخه به برخې شوې دي د مظاهرې یو بل ګډونوال مشتبه حسین وینا وا چې کرم کې د تیرو څو کلونو راهسي د شروع شوو وسلوالو خطو پترز کې څلور زره کسان وجل شوی او د شپګنیم زرو څخه زیات جوبل شوی دي
پر چنار کې موږ ټول غټم لا ضرورت ده بل هیڅ مسله نشته طالبان دي نو رئیس نشته نو اخر کوریات کا څوک خبر اور کی فرق کوي رات رئیس نشته په کوریات هیڅ خبر هم نشته ده دي کا طالبان دي موږ هو موږ سال د مصر نور بانګه هم دي توریم دي خو یو ځخ وخت رو خو وخت رگی بس لار نه طالبان کا به شي
دنده په خبره کراچۍ او د ملک په نورو سیمو کې د کرم ایجنسی ډېرې طالب علمان غواړي خپل کلی ته لاړ شي خو د دې یری کلی ته نشیتلې چې په لار کې به د ترهګرو په لاس ورشي ځکه چې مخکې هم د اسلام آباد نه کرم ته تلونکي د یونیسټي زده کوونکي ترهګرو پر رڼا ورځ وجلی وو د مظاهرینو وینا وا چې د دوی په پلرني ټاټوبي کرم ایجنسی کې په دوی دومره بندیزونه لګول شوي دي چې هلته د مظاهره کولو چانس هم نه ورته برابرېږي او همدا وجه ده دوی مظاهره کراچۍ کې وکړه ترڅو متعلقه چارواکو ته خپل ستونزې ورمخې تکړي ظفر کریمی مشال ریډیو کراچۍ
د پیغلو او ځوانانو غږ
غواړی چې د پیغلو او ځوانانو په کارنامو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د هغوی په هلو ځلو
د هغوی پر ستونزو او حل ځان خبر کړی،
نو واوره پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ.
ګران اوریدونکو، دا وخت په پېښور کې د غرمې یو نیمه بجه سوې ده. پامیر ساحل بلند خبرونه واوروي.
په نوښار کې د ریموټ کنټرول بمی چاودنې له کبله دوه کسان وژل شوي او اته ژوبل دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هغه تورونه ناسم بللي چې ګوندې د پاکستان دننه د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن لپاره ملاتړ و. ملګری ملتونه وایي د سوریا حکومت د دوی د ډلو پر مخ د درید ښار ته لارې تړلې دي. د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې چاودنې شوې دي چې ښایي د ناټو د الوتکو د بمبارۍ دي. او د امریکا د کالیفورنیا ایالت پخوانی والی او د انګریزي فلمونو پیاوړی اداکار آرنلډ شوازنیګر له خپلې ښځې د واده تر 15 کالونو وروسته بیل شوی دی.
پامیر ساحل اوچ تاسو ته لنډ خبرونه واورول. اوس زو د بنو پر لور. نن په ټول پاکستان کې د سرکاري ملازمینو د اتحادیې لخوا په خپلو تنخواګانو کې د اضافه په لړ کې احتجاج روان دي. په ضلع بنو کې هم د سرکاري ملازمینو د لاریون سوي دي چې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
پینشن کی سفارشات کو، تنخواہوں میں مہنگائی کے تناسب سے، تنخواہوں میں مہنگائی کے تناسب سے
نند ٹول پاکستان پسیر پزیلا بنو کے ہم آل گورنمنٹ امپلائیز ایسوسی ایشن یعنی دا سرکاری ملازمینو یو احتجاج وشو. او دا دولت نئے غختنے اوکڑے چ دا مہنگائی او بے روزگارے پدے وقت کے دے دا دوئی پتنخواگانوں کے مناسبہ اضافہ اوکڑے شی. دا لریون گڈن والو پلاسنوں کے بے نرونا آخستیو چور باندھے غختن کے مطالبے لکھلے شوے وے. دا دے لاریون گڈنوال مشال ریڈیو تا دا خپل احتجاج پا اڑوائی.
دا پیرزاد دل فرس پریزیڈنٹ 88 ڈسٹرکٹ بنو خبرے کو او دے میز دا احتجاج دے دغه پرشدا چے میز دے گورنمنٹ نرا مطالبات چے پین پینشن کمیٹی چے کیمرا سفارشات ورکڑی دی دا پیغام آلو کی دا ایڈ ہاک ریلیف چے کیم دی دی دا پر تنخیش زام کی مہنگائی 300% دے رشوا اے میز سرکاری ملازمین وی وہ ہے تا طبقات جو صرف تنخیش رہ تا لو کی او اے میز پر دے تنخیش چار نہ چلے جی بل بچے دے میز رولی دے میز دا مطالبات
سرکاری ملازمین دی دا ہونڈ نند پریس کلب مخت امیر مظاہرہ کئی
نو سیف اللہ خان نام دا سینئر سٹاف ایسوسیشن پریزیڈنٹ دو پی این دی کا لرکس دی او استادان دی مشترا وختنا میر دل چا پی این پینشن کمیٹی چ کیم سفر شاتی چ گورنمنٹ مقرر کڑی وا 2008 سے پچار آغد و چی میشه تر پیغم دی عمل ہو کو 2008-2011 رتا لیا پا آغا سفر شاتی من عمل نو شو.
جی عظمت اللہ خان پریزیڈنٹ آف یانگ سٹیز ایسوسیشن مونگ جی کم نند احتجاج دی جی دا دی پی این پینشن کمیٹی دی سفر شاتی من عمل درامت دی پر دی پداشت دی ایپ کا شامل دی پداشت دی یانگ سٹیز ایسوسیشن شامل دی پداشت سینئر سٹاف ایسوسیشن شامل دی پداشت دی پیرامیڈیکل ایسوسیشن دی پداشت کلاس 4 ایسوسیشن دی تقریباً 22 تنظیم دی پاگا پداشت شامل دی جی میں نند پورا من احتجاج دی پریس کلاب مخشو احتجاج کئی 16 تاریخ درنو انشاء اللہ 26 تاریخ ټول پروگرام انشاء اللہ
دا یادونه وردا چنن په ضلع بنو کې د ټولو دولتي خونځیو زکون کې ته سهار 9 بجې رخصتی ورکړې شو او د احتجاج کوونکو د وینا تر مخه به نن د ټول ملک په سرکاري رختونونو کې د ایمرجنسی نه علاوه ټول کارونه د احتجاج په توګه بند وي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
گران اوریدونکو، زو د بلوچستان پر لور. د بلوچستان حکومت یو چارواکي په ډاګه کړی چې په کوټه کې څه باندې 10,000 میډیکل سټورونو څخه سم نیمایي د دارو درملو د خرڅولو لپاره سرکاري اجازت نامې نه لري. په دې اړه لسمې څخه نور حال د مشال رادیو خبريال عبدالرزاق برک راکوي.
د صوبای حکومت یو چارواکي او د کوټه ښار ایسی سردار رفیق ترین په هغه میډیکل سټورونو باندې د صوبای وزارت صحت په مرزي چپاونه یا چاپی وهلي چې له دوی سره د میډیکل سټورونو د چلولو دپاره د حکومت جاري سوي اجازت نامې نه وي. د دغه ناقانونه میډیکل سټورونو د شتوالي په اړه د چارواکي او مشال ریډیو ته داسې معلومات ورکړل.
پخواټ کې داسې لس زره مېډې کلی دي او په دغه لس زره مېډې کلي کښې تر نما زیات چې دي هغه بې لایسنسه دي. بې لایسنسه داسې دي چې ګوا لایسنس زما دی کلی یې نه. د هیلت ډیپارټمنټ موږ ته ویلي وو د هغو پر وینا او د هغو پر نشاندهی موږ کاروایي کړی وو چې داسې یو درویشت یا څلېرویشت ځایونه موږ سیل کړي ول ټیک دی او پر هغه به کاروایي هم کړې ده، جرمانې هم هم کړي حق په ضابطه.
په صوبه کې په ناقانونه طریقه په میډیکل سټورونو کې د دواګانو د خرڅونې د مخنیوي کار چې د صوبایي وزارت صحت د ډرګ انسپکټر لخوا کیږي، کله چې مې د صوبایي وزارت صحت له چیف ډرګ انسپکټر ډاکټر سلطان څخه پوښتنه وکړه نو د په جواب کې په اردو ژبه دا خبره ومنله چې په ناقانونه توګه دواګانې په ښار کې دننه نه بلکې د په خبره بیا له لایسنس د واګانې د ښار په اطرافو کې خرڅول کیږي. دی وایي چې داسې نه ده، کچیرې په داسې ځایونو کې ناقانونه دواګانې خرڅول کیږي او هغه زموږ و ډرګ انسپکټر ته نه ښکاري لکه په ځینو کوڅو کې، ځکه چې دده په خبره د ښار په اطرافو او کوڅو کې داسې ځایونه سته چې هلته زموږ رسایي نسي کېدی، نو کېدی سي یو څوک داسې دواګانې خرڅوي. د پرمخ وویل چې دده په خبره دا وخت له ټول بلوچستان څخه په عدالت کې اویا کیسونه چلیږي چې په دغه کیسونو کې میډیکل سټور والا د غلطو دواګانو خرڅونکي بغیر ضمانت درمل او د وخت څخه تیر سوي دواګانو خرڅونکي خلک هم شامل دي. آخوا د آل پاکستان پیرا میډیکل سټاف فیډریشن صوبایي جنرل سیکرټری ډاکټر عبدالباقی وویل چې بغیر لایسنس دواګانې خرڅول د انسانانو د ژوند سره لوبې کول دي.
تاوان یې دا دی چې په مرک کښې به اضافه کېږي، ګټه و عوامو کښې بالکل نه لري. دا بالکل غیر قانوني غیر اخلاقي کار دی چې کوم څوک د کوم شي سره لچت نه وي، ډیپلوما هولډر نه وي، هغه ته اجازت نه وي، هغه سره لایسنس نه وي، بیا هغه راولاړېږي مثال
په میډیکل سټورونو کې د بغیر لایسنس د دواګانو د خرڅولو خبره په داسې وخت کې مخې ته راغلې چې د صوبایي وزارت صحت په خبره دا وخت په کوټه کې څلور ډرګ انسپکټران او پاته د صوبې په نورو ضلعو کې یو یو ډرګ انسپکټر شتوالی لري چې دا بیخي په نڅه شمېرل کېږي. عبدالرزاق برق، مشال ریډیو، چمن.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
په پاکستان کې میشت افغان کډوالو له حکومت غوښتي چې د پاکستان وګړیتوب او د کار کولو اجازتنامه دي ورته ورکړي. په افغانستان کې څه د پاسه له درو لسیزو د روانې ناکراري او جګړې له کبله په لکونو افغانان د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د کډوالۍ ژوند تېروي او د پاکستان د شناختي کارډ د نه لرلو له کبله له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ وي. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د مشال رادیو خبریاله انیسا اجمل راکوي.
پاکستان کې میشته پسونو افغان کډوالو پاکستانی شهریت او ورک پرمټ حاصلولو لپاره درخواستونه جمع کړي دي. افغان کډوال د پاکستان حکومت نه غوښتنه کوي چې قریبا دیرش کاله پاکستان کې د اوسېدو وروسته دي اوس دې ته پاکستانی شهریت ورکړی شي. یو افغان کډوال حضرت شاه مشال لیډیو ته وایي چې پاکستان کې دیرش کاله تېرېدو وروسته او د خپل کاروبار له وجې هغې افغانستان ته واپس تلل نه غواړي. بلخوا یو بل افغان کډوال عتیق الله وایي چې که پاکستان کې دې ته شهریت ورکړی شي نو د دې به ډېرې ستونزې حل شي. د افغان کډوالو د غوښتنو په اړه چې کله مشال ریډیو پېښور افغان کونسل خانې کې د مهاجرینو سیکشن ډیپټی ډایریکټر عبدالغنی جلالی نه وپوښتل نو هغې څه داسې وویل.
پاکستان
پرموت راشي هم پاتې کیږي.
عبد الغنی جلالی زیاتوی چې افغان کډوال وطن ته واپس امنیتی صورتحال او کاروباری ستونزو له وجې نه ځي، بلخوا اسلام آباد کې په افغانستان سفارتخانه کې د کډوالو انچارج ډاکټر الوزی مشال ریډیو ته وویل چې سخ کال د مارچ او اپریل میاشت کې 4500 کسان افغانستان ته تللي دي، خو دا شمېره ډېره زیاته کمه ده. د افغان کډوالو شهریت په اړه مشال ریډیو د داخلي چارو وزارت سره د تماس کولو هڅې وکړې، خو د مصروفیت له کبله هغې صحیح جواب را نه کړو. د افغان کډوالو شهریت په اړه د نادرا ډیپټی چیئرمین طارق ملک صدا سے وایي،
وہ افغانی جو رہنا بھی چاہتے ہیں اور ان کا گڈ بیہیویئر ہے،
هغه افغانان چې هغه غواړي چې پاکستان کې اوسېږي او دلته کار وکړي او هغه پاکستانی شهریت اخستل غواړي، دا پاکستان د داخله چارو وزارت سره د تماس ونیسي او د شهریت اخستو په طریقه کار دی عمل وکي، او چې داخله چارو وزارت وي چې دا افغاني کس اوس نېشنلایز شوی دی، نو بیا به نادرا هغوی ته شناختی کارډ ورکوي.
بلخوا د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یون ایچ سی آر په خپل خبر پاڼه کې ویلي دي چې که افغان کډوال پاکستان کې 50 ملیون روپے سرمایه کاری وکړي، نو هغه ته به ورک پرمټ ورکړی کیږي، او چې کم افغانیان یونیورسټیانو کې سبق وي هغه ته به سټوډنټس ویزا ورکړی شي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان مرکزی حکومت د دې هیواد صوبایي حکومتونو ته ویلي چې د راتلونکي بجټ لپاره دي اضافي پیسې اعلان کړي. د پاکستان وفاقي بجټ زیاتره د تاوان ښکار وي، او د دې له کبله IMF یا د پیسو نړیوال صندوق دې هیواد ته ویلي چې خپل بودیجوي تاوان دي کم کړي. هلته بیا کارپوهان وایي که پاکستان له تاوانه ځان ژغورل غواړي نو د پوځ لګښتونه دي کم کړي. نور حال له اسلام آباد څخه د مشال رادیو خبریال عالم زیب خان راکوي.
د پاکستان مرکزی حکومت صوبائی حکومتونو ته ویلی دی چې د راتلونکو بجټ نه وړاندې په خپل صوبو کې سرپلس بجټ یا اضافي پیسې اعلان کړي، او خپل وسایل په داسې توګه په کار راولي چې راتلونکو بجټ خساره پرې کم کړي شي. د اسلام آباد خزانه وزارت یو اهلکار د نن خوځولو په شرط مشال رډو ته وویل چې مرکزی حکومت د صوبائی حکومتونو نه دا غوښتنه آئین کې د 13 او 19 بدلون نوستو په داسې حال کوي چې اوس د صوبائی حکومتونو ذمہواری ده چې داسې نوي ذریعہ ولټوي چې د بجټ خساره پرې کم کړي. ول چې نړیوال مالیاتی ادارې IMF پاکستان ته ویلي دي چې راتلونکي بجټ کې خپل خساره د 15.5% نه لاندې وساتي. د مرکزی حکومت له طرفه د صوبایي حکومتونو په دا غوښتنو چې کله مونږ د ډیر وخت راسي د خزانه وزارت سیکرټر او ډایرکټر جنرال میډیا نوید اقبال سره تماس ونیولو، نو هغه د بیا بیا وخت غوښتلو له وجې تر دې د ماسه جواب ورنکړی شو. بلخوا د معاشي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي چې کچري حکومت په صحیح توګه د IMF دا غوښتنې پوره کول غواړي، نو لومبے دی دا پاکستان فوج خرچے کمی کری. د خزانه وزارت پخوانی وزیر سرتاج عزیز وایي چې باید صوبه سرسه سرپلس بجټ یا اضافي پیسې اعلان کړي، ولې دا وخت ممکن نه ده چې پاکستان د بجټ خساره د 15.5% نه لاندې راولي.
شروع کی 0.5 2% نه کافی رقم راتلی شي چې نه به زیاتې مال خال دی ساڑھے چھ ته برس شي او پنج اشاریہ پنج نشی کیڑے پاتې دے کے بس وکړي او دا کافی مشکل مسئلہ دا ابھی وہ ہے کہ بولے کہ جی ایس ٹی ہونا شو آٹھ جی ایس ٹی ہونا شو اور خرچے نور زیادہ صرف سیکورٹی ریلیٹڈ اور ریونیو چیری آگے ٹارگیٹ 1665 ہوگا صرف 1500 بکے گی تو دے پہ سر خسارا چدا اس کم از کم 6.5 پورے کاری چدا زلے بوش
د یادونې وړ ده چې حکومت دا ځل هڅه کوي چې راتلونکی بجټ د جون میاشتې په ځای هم د روانې میاشت په آخر کې اعلان کړي. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
ګران اوریدونکو، د پېښور په باچا خان چوک کې یو سپینجری بابا د تیرو لسو کلونو راهیسې د دغه چوک خدمت کوي. نوموړی ځان د باچا خان پیروکار ګڼي او په همدې جذبه خپل ټول وخت د دغه چوک خدمت ته ځانګړی کړی دی. د دغه بابا سره په پېښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان خبرې کړې او دغه راپور یې رالېږلی دی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
گران اوریدن کو دا سات ز دا پیخور باچا خان چوک کی ولاړې ما چرتا چی او خدای خدمتگار سټو په پسر کړي دا د دې چوک د دې ز خصمانه کوي او اغا دا داو کوي چې اغا د تیرو لسو کارونو دلته خدمت کوي بغیر ستن خان را دې چې سره خبرو کو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. زمان عمر اس خان دی او يم د شافخیلو عمر می جش به تکاله
تاسو دلته په باچا خان چوک کې زتا سوینه ما هر وادر ته تا سمره وخت نه یې دلته
برطرف بلال جیب خرچہ بشیر خان مہربانی موبائل
بالکل
یو تاریخی سر ہو دا پختنو یو پوزا وا او دا پختنو یو خادم او دا پختنو خدمت کرو بہا جذبہ چ باچا خان یو مخلص ہو تاریخی سڑے دے کہ جی دا خود نڑے نڑے من لے سڑے دے رم چدا چوک ماتا دا سے جڑ گئی جی تلس ملٹ سڑے ادری کی چدا چھوڑ کرے چا دے نو باچا خان بالا دلی مشہور شو کارا بش ہس نہ والم زب خیر والم کولا بابا تما خپل جن وقف کرے دے چتر ماتا چوک ہے تے او زب کے بعد بارا سلا نہ بچے
تاسو باچا خان بخبر علی
دل او جی ڈیر خزہ وا افغانستان کو سالور کالے لیکر بار جلسے نہ جلا وطنوں زہاگا وقت کے پختون زلمی کمانڈر ہو اور کو بس کمزور شو پرے ہو
روس کو دانشتریان حکومت نے نو پکارا ہے چستا سو ہندے دوئی خدمت گارو لے خدمت کرے ویتا سو تپوس کرے
جی ماں تا ہے سلیپ چانے رہا کرے ترنے نا پوری ماں تا یا اقبل ان پی اے منیم نرے والا چی بچہ ساسا پوزیشن دے سنگ آل لے پختانا خود پختون ہی گئے دے خود خیر نگو آلا مونی خیر جتمنی ماں
تاسو دا دین ستم کرے کہ بغیر
نا صرف دا اللہ نا تمکو او خدمت دا دی باچا خان او دا مخلص خدمت ماں و تقبل جن وقف کرے
بچا خان مزار
زمیندار تھڑے دے کہنا
اس کو
گران اوریدونکو د پېښور په بچا خان چوک کې د مشال رادیو خبریال خالد خانو چې د دغه چوک د خدمتگار یو سپنجری بابا سره خبرې کولې. اوس ورسېدلې د ځوانانو لپاره ځانګړې سوي اونیز خبرونه د پیغلو او ځوانانو ژغت چې تاسو لپاره اسرار العالم مومند جوړ کړی دی.
د پیغلو او ځوانانو غږ
د پیغلو او ځوانانو غږ
اوریدونکو السلام علیکم زیم استاد قربا اسرا الله مومن د پروگرام په پیل کې لداس ځوان سره مرکه لرو څوک چې د مهال د سکاټلند په ګلاسکو یونیورسيټي کې د هیومن ریسورسز ډیولاپمنٹ یا د انساني وسیلو د پرمختګ په ډګر کې پیچ ډی کوي. د ځوان نومو نقیب الله بړې سي دی. د تعلق د بلوچستان د کوټي خار سره دی. نقیب الله بړې سي په تعلیمي میدان کې څه لاسته راوړنې کړي نو راځي چې داغه د خولي وورو.
په کوټه سنډي ون هاي سکول کې ما میټریک وکړ. دا غي نه پس بیا په ګورنمنت کمرشل کامرس کالج کوټه کې ما ڈی کام وکړ. بیا ما بی کام وکړ په ګورنمنت ڈگری کالج کوټه کې. په ڈی کام کې ما فرسٹ پوزیشن په ټولو پروینس کې. په بی کام کې بیا ما تھرڈ پوزیشن په پروینس کې ټولو صوبه کې. دا غي نه پس بیا خپل دورونو په تجویز ولاړم کاریازم یونیورسيټي اسلام آباد ته. ماسټر آف پبلک ایڈمنسٹریشن کې ماسٹر او کے ایم ایس سی میں اوکڑا. آگے نفس بیا ما مختلف ٹیسٹوں نے ورک رہے نظماز اپوائنمنٹ پا نیشنل بینک کی ایز او جی ٹو خو ما بیا دا خپل دا چا انڈی والان وی دا آگے تا چی موگ دا آگے سکولرشپ اویل کری بار یو کے کے سبق ہوئے پا سکولرشپ بانی نو ما دا ارادہ اوکڑی زبا سکولرشپ اویل او ما آگے دا پارا ما نیشنل ٹیسٹنگ سرویس جی آر ای لوکل جی آر ای میں ورک رہے نو آگے چی کلیر سو بیا می پا کوٹے می پونتن کی می ایز اے لیکچرر اپوائنمنٹ سو نو آگے نفس بیا ما سکالرشپ اویل کو گلاسگو یونیورسٹی کی میں ایم ایس سی اکڑا. آگے نہ پس بیا ما یونیورسٹی آف سٹراتکلائیڈ جوائن کرا دا پی ایچ ڈی دا پارا پا دا فروری 2010 کی.
مونکل د نقیب الله بړې سي څخه او پختل چې ستاسې زده کړې به د پاکستان او په خاصه توګه د بلوچستان ولستا څه ګټه ورسوي. نو د هغه جواب
ما ټاپکس د پی ایچ ډی کوم هیومن ریسورس ډیولپمنټ کې. نو هیومن ریسورس ډیولپمنټ یو هغه شی دی چې موږ خپل چې کوم هیومن ریسورس ساينټیسټ جوړته وای هغه وایي چې د انسانانو ترتیبولو علاوه ته ترقی نه سې کوي. انفراستراکچر او دا روډونه او ټلیفونونه او دا نالیانو دا خو د هر ملک ته تاریخونه چې وګوره د لس کالو د شل کالو د دیش کالو کې ته هر ملک ښه زبردست انفراستراکچر دا روډن او سیستم او ټرین دا جوړولې. لیکن لوی خبره دا ده وخت زیات اخی هغه د انسانان ذهنیت بدلول د انسانان په ترتیب راوصل دا غس غټ اخسل هغه په لاري راوصل دا ډېر لوی مهم. او چې زه خپل وطن ته وګورم پښتنو د ټول وطن ته موږ وګورو نو زموږ لوی مسله چې نن وګورو دغه د چې زمج سره په ټوله دنیا کې زمج ملک مطلب چې وګوره آبادی مسبخه زیات ده. یو سلاویا ملیون خلک دي لیکن هغه په ترتیب نه دي هغه په سمیلاري راوستل نه دي. وو سمج هغه پسماندګي شکاری او هغه غربت شکاری.
نکه بولا بړې سه تاسو نه ډیره مننه. خو په اخر کې پیغلو او ځوانانو لره څه پیغام لري؟
زما خپل چې کوم ځوانان دي پیغلې دي ټوله دې سم دغه څه دي کوم تعلیم یافته دي هغه په کار دي د ډیر زیات ریسپانسیبلی چې یو کار کوي هغه په کار دي ډیر زیات. ولی که ته تعلیم یافته یې نو هغه باندې دا دي چې تا ته خل ګوري. بیا یو مثال اخی په ستا په کلي کې ستا په کور کې ستا په قبیله کې.
دا خو د سکاټلند په ګلاسکو یونیورسيټي کې د انساني وسیلو د پرمختګ په ډګر کې د زده کړې کوونکي د نقیب الله بړې سره مرکه. اوس راځو چې په پاکستان کې د سیلاب ځپلو سره د مرستو په لړ کې د دغه هیواد دننه او بهر ځوانان څه کردار ترسره کوي. یو شمېر ملي او نړیوالې مرستندوی ادارې د سیلاب ځپلو سره مرستې کوي خو په دې لړ کې د پاکستان دننه او بهر پیغلې او ځوانان هم د چانه وروسته نه دي. همداسې یو ځوان د پېښور اوسېدونکي غازی خان دی. د دوی په خبره چې د خپل ملګرو په مل دوی د سیلاب ځپلو سره د مرستو په لړ کې 2.5 میلیونه روپۍ راغونډې کړي دي.
ما درې زره نه شروع چولې او بیا ما سره یو ملګری او نور بچې ما ته پیسو باندې ګاډي مارډي کول خپل ګاډي باندې وته بیا له خدای ته شکر دی دا لس پر دوه بیا ما ته یو ډونر ملو شو 1,60,000 روپۍ راولېږلې بیا ما ته آیرلند نه یو لاکھ روپۍ رالې نو په دمه دمه داسې ایډ بیا دې موږ هم تک دې مرګري لګیاي اورون چې پاکستان یوت موومنت ولا راغلي هغه ما ته آفر کړې هغه ما اکسپټ کړې چې ما 500,000 روپۍ اورون ته سامان واغست او دغه شان ته کراچي او شپ خلک راغلي هغه چې ما له لس لاکھ وہ ڈونیشن لا کر وہی لما سامان واغست اور وہی بیچنے میں خرچہ نہیں لگی کی بھائی نے لگا 400 تنگی کی ٹور لاندے بیال گڑے سوگے سارا سنگ کا پرمو کی جبا بیرکے بیرے محید بانڈا نوخار کی مصری بانڈا میشا کا میسا اور امامت کے لیے کہ ملے ٹینٹینا اور دے دو دو سر آف فیملی فوڈ آئٹمس چاہیے کہ اڑو دال ریچے لوبیا پے ابو مالگا مرچکی دی ہزار پورا سے ملے پرووائڈ کری اور فریش کلو
کل چې مو د غازی خان څخه او پختل چې دوی په څه ډول دا امدادي کارونه تر سره کوي
فیس بک باندې زما اکاؤنٹ دی غازی خان په نوم باندې زما یو کزن ایسټی کې هغه ته اوټوموبیل انجینرینګ کې ما درې روبونه شروع واچول او ما دې ریټ سونا اپلوډ کړ بیا هغه مرګري زما کزن چې هغه نور خلکو ته خو خو یو ځان چې موږ داسې ځایونه لیدل چې هغه بالکل ریموټ تل کې شو کوم نو بس نیت مې صفاو نو بس خلکو کتلې یا کتلې بیا ما سره کانټاکټ کړی دا که زما فیملی په دې کې شو کنټریبیوشن مې کلوز فیملی شته او لرې لرې فیملی شو کنټریبیوشن نشته نو ټول زما مرګري دی او خو دې وسره خو چې شو کوم دې خدای دې موږ ولا پیسې سم دې ترسوي
همدارس په دوبی کې ځوان کاروبار کوونکی سجاد خان مومن د سیلاب ځپلو سره د مرستو په لړ کې د خپلې ټولنې د هلو ځلو په اړه څه داسې وایي.
اجه موږ پاکستان اسوسییشن دوبی یو وینګو د پاک خبر پناوه باندې او موږ د دې نه یو ټیم تلو پاکستان ته او موږ د کوڑا خټک نخ پر سٹارټ اغستو کوڑا خټک کې څه نقصانات شو هغه هو د سپورت نه بهر خبره وا او موږ هغه خلکو له د نقد صورت باندې امداد داخل کو سره وکړو او موږ له خپل پیکیج هم تیار کړو په پیکیج کې موږ هغه ته چاول او دال او نو داسې آټا وغیرہ وړو عام کې تقسیم کول بیا دا غزه نه پات منګلا وړو پد وی تا په پد وی های سکول کې منګه کیم لگاول نو محب باندې خلکو د پښتون غړي خلکو او نور تر شانتي د پپو د لافې کم خلکو نو هغه ته منګه خاصه کې تقسیم کول چې اساس ته چې کم دې رزالو سره د سکول کې یو چې هغه کې منګه سامانو تقسیم کول دا بخیل یو علاقه و هغه کې د توتکان او اسار بابا لا فوار کړو تم موږ لاړو مدینه فورې مدین کې موږ کیش او نور کم پیکیج دوه هم تقسیم کړو موږ ته 50,000 کیش وړو او دغه نه علاوه موږ ځان سره کم پیکیج دوه هم تیار کړو او دغه نه علاوه نور چې کم دلته کې دوایا نه دي دوبه کې او کمبل او نور چې کم سامان نو د خلکو ځانو کپڑے وي د بچو هغه موږ درې ځنه موږ سستولي دي هغه پاکستان ته نه دي رسیدلې ان شاء الله چې اور رسیدګو هم تقسیم وګیا
د په دوبه کې سجاد خان مومن چې هلته یې د پاکستان سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه من خبر کړو همدارنګ یو پیغله په لندن کې شنیدا رحمان دا د دوی ټولنه په پاکستان کې د سیلاب ځپلو سره د مرستو په لړ کې څه هلې ځلې کوي راځي چې د دوی د خولې واورو
موږ یو کمپین جوړ کړی لکه د پښتون سوسایټي لکه د ستر طرف نه موږ یو کمپین جوړ کړی چې لکه موږ پیسې جمع کوو داسې وکړو چې لکه موږ دوه اورګنایزیشن څخه موږ لینکینګ کړی دی هلته خیبر پختونخوا کې چې هغې ته ډایرکټ پیسې ملاو شي دلته یو مسله دا ده چې خلک په دې باندې یادځي چې لکه د پاکستان ګورنمنت پکې لکه سفاری څه کرپشن او چې کوم پیسې ڈونیشن پارا ورکے دا کم نشی اگئی تن ویسی کی چاپ لکا چاپ کاری را پیسے پاکستان کے چکم سائل سے لاب دے انو دے کے دا کم دے انو من لکا دوال اورگنیزیشن سے خلیں گے کھر دے خیر پختون خوا کی چی لکا پہل وان سسٹم بانے اولی گو یا ویسٹن یونین بانے چی لکا ڈائریکٹ پیسے اگئی تن ملاشی دا اورگنائزیشن چې کوم نه کنه هغه خوند کول دي چې کوم ریلیف افورت کې کار کوي او بل چې کوم نه کنه ورکه هیومانیټیرین اورگنائزیشن دې چې کوم ناصر اعظم صاحب هغه جوړ کړی دی هلته او هغه باندې چې کوم نه کنه یو ان څخه کار کوي او هغه خپل اورگنائزیشن جوړ کړی دی ریلیف افورت لپاره چې خیر پښتونخوا کې خلک مدد وکړي چې کوم کورونا خراب شوی دی یا سسمی انو هغې مدد وکړي انو موږ هغې دواړه پیسې ولېږو اغیر خلق دا سے مخکی چھ لکہ ٹینس او دوائیان او کپڑے وغیرہ دا سے اولیگل دیکھ راما سر چھ نن سبا دا یونیورسٹیز چھ کمنے کن اغیر پہ چھوٹی بانے رہے نن سبا چھوٹیان نے لکہ یونیورسٹیز کے فی الحال ایکٹیویٹی نشتے خو لکہ زمان پروگرام نا رہے چھ لکہ چھ سپتمبر کے چھ یونیورسٹی شروع کی بیا بس فنڈ ریزنگ ایونٹس پہ جو رہو انو روستو پروگرام زونگ نادے لکه دیده پارا چی فند ریزنگ اکو خیبه پختون خواده پارا سیلاب ده پارا
پا پاکستان که ده سیلاب ده پلو سرا ده مرستو پلل که ده هیواد دننه او بحر ده پیغلو او زوانانو په حل زلو موزان خبر پرو او ریدون که هندی سرا زمین ده پروگرام وقصر ترسیخ پل کوربای سرا لمن تا اجازت ورکی ده لاح پامان موسیقی